السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو دې ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې اورئ د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په دوحه کې د طالبانو او بهرنیو چارواکو لاغې ډلې د اروپایي او امریکایي استازیو خبرې پیلېږي. په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو چارواکي د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه یوه خوله نه دي، ځینې یې تاییدوي.
طبعا موږ خود دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅکله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولي هم دي.
ګڼ خوستیان وایي پاسپورتونه باید بیرته پیل شي ځکه چې د ویزو موده یې په ختمېدو ده.
فصله دوبی تروان یو ویزم لګولې ده او ویزم په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده.
ټپین د ټیم وخت چې شپږ میاشتې نه اضافه هغه به وړي که نه بیا دې نه پرګري که نه بس ویزا خاص.
دا او ځینې نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته. خبرونه به له اسدالله لودین واورو.
د لومړي ځل لپاره د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وینا خپریږي. د طالبانو یو پلاوی له قطري چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی او اصفهان ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي ټلویزیون اعلان کړی چې نن ماخوستن 8:30 بجې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وینا خپروي. ملا حسن اخوند د سمبلې یا وږې میاشتې په 14 د طالبانو د کابینې د رئیس الوزرا په توګه وټاکل شو. دا د نوموړي لومړنۍ وینا ده چې له ملي راډیو ټلویزیون نه ولس ته خپرېږي. له دې وړاندې تل د کابینې له غونډو او نورو لیدو کتو څخه د هغه چوپ انځورونه خپاره شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د نوموړي وینا به په کومو مسئلو ورټولوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي دوهې ته تللي پلاوی له قطري چارواکو سره پر بیلابیلو مسئلو خبرې کړې دي. دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا لید کاته پرون شوي چې پکې پر سیاسي، اقتصادي، تعلیمي او بشري موضوعاتو خبرې شوي. د بلخي په خبره قطري چارواکو ویلي چې د افغانانو تر څنګ درېږي او له دوی سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقي په مشرۍ یو پلاوی د پنجشنبې په ورځ دوهې ته تللی. دوی په دې سفر کې له امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم ګوري چې د لیدو کتو لړۍ یې نن پیلېږي. د بی بی سي نړیوال سرویس ویلي سږ کال به د سلو ښځو لړۍ کې سمه نیمایي برخه افغان میرمنو ته ورکړي. د دغه پروګرام ایډیټر کلارې ویلیامز ویلي لومړی ځل دی چې دوی د سلو ښځو 50% ونډه یو هیواد ته ځانګړې کوي. نوموړي ویلي دوی غواړي د دې پروګرام له لارې د افغان میرمنو زړورتیا او پیاوړتیا درک کړي. په سلو ښځو کې هر کال د نړۍ د هغو میرمنو ژوند انځور او راپور کیږي چې د رهبرۍ او بدلون لپاره یې مبارزه کړې وي او لاسته راوړنې ولري. د هالند چارواکو نن ویل د هغو 16 کسانو د کورونا معاینه مثبته ختلې چې له جنوبي افریقا دغه هیواد ته ورغلي دي. دغه کسان تیره ورځ د هالند هوایي شرکت KLM 2 الوتنو کې امستردام ته رسیدلي. د دې کسانو په اخیستل شویو نمونو ارزونه روانه ده چې معلومه کړي د کورونا نوې بڼه میکرون ده او کنه. بلورته د جرمني د هیسن ایالت یو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افریقا یو ورغلی کس کې د ویروس د دغه بڼې نښې نښانې لیدل شوي. چک جمهوریت هم ویلي یو کس چې له نامیبیا راغلی کورونا یې د همدې نوې بڼې ده. تر اوسه دا پیښه د چک د روغتیا ملي ادارې لخوا تایید یا رد شوې نه ده. د اروپایي ټولنې روغتیایي چارواکو ویلي د کورونا نوې بڼه دغې لویې وچې ته ډېر خطر پیښوي. په جنوبي افریقا کې د کورونا د یوې نوې بڼې له پیدا کېدو وروسته امریکا د دې هیواد او د افریقا د سویل د وو نورو هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیز ولګو. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته دا خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې وویل د یو احتیاطي ګام په توګه تر هغو چې زیات معلومات ترلاسه کوي پر هغو سفرونو د دغو محدودیتونو دستور ورکوي. اروپایي ټولنې هم د دغو هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیتونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا د نوې بڼې ته او میکرون نوم ورکړی دی. دغه سازمان په باور لمړنی معلومات ښیي چې د ویروس دا بڼه له پخوانی هغې ژر د لیږد وړ ده. او د ایران په اصفهان ښار کې د بلوا ضد پولیس نن ځای پر ځای شوي دي. دا وروسته تر دې چې تېره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډب وشو. د اسوشیتد پریس خبری آژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چیانو اوښکې بهوونکی ګاز وشیند او ربړي مرمۍ پرې وویشتلې. په اصفهان کې له څو ورځو راهیسې مظاهرې پیل شوې دي. دا مظاهرې د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې پیل شوې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.1، مزار شریف اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 12.2، کندهار اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 18.2، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13.1.
لا ازادي راډیو خبرونه واوریدل. تر خبرونو وروسته مو د هوا د حالات اټکل ورید کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې برته ولولې. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. لکه څنګه مو چې د ورځې له پیله تر اوسه پورې واوریدل، د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی چې مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي په دوحه کې د هلته تمه ده چې دوی د امریکا او اروپایي استازو سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دغو بحثونو ته له پراخو اجنډا او لاغې ډلې د کنګل شو پیسو د خلاصون غوښتنه او بشري مرستو سره ورغلي دي. امریکا بیا له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ژمنو عملي کېدل د خپلو خبرو اصلي ټکي یادوي. په همدغو موضوعګانو باندې ودا چې نوې څه پیښ شوې دي په دوحه کې له خپل همکار نه به نور جزئیات واورو. مهرباني.
سازمان صاحب، دوه کې نن د طالبانو حکومت پلاوی مخکې لدی چې نړیوالې ټولنې له استازو سره کتنه وکړي. د قطر کې د افغانستان سفارت کتلی دي. د دې پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. یو ویاند عبدالقهار بلخي بیا په خپل ټویټر باندې د دې نتون یو ویډیو خپره کړې او ورسره لیکلي دوی د وزارت کارکوونکو ته لازمي لارښوونې کړي. دا اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته لوتو وروسته دویم سفارت دی چې د طالبانو حکومت ترګیزنه کوي او په ټوله کې چارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. داسې مهال چې نه هم پاکستان او نه هم قطر د طالبان افغانستان د بانکي زمینې د آزادۍ غوښتنه، سیاسي موضوعات، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت ښودل شوی دی. د طالبان حکومت د افغانستان د بانکي زمینې آزادي او د خپل دولت لپاره د مشروعیت غوښتنه د مذاکرات لومړیتوب بولي. خو امریکایي چارواکو بیا وړاندې ویلي چې له طالبانو سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د افغانستان د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند یې تر ګواښ لاندې دی وتل د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې کیږي. دواړه لوري هڅه کوي چې له دې کتنو یوې پایلې ته ورسیږي چې پر وضعیت اغېز وښاره وي. لویدیځو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګوندې اروپایي ټولنه او امریکا غواړي د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورنې لپاره داسې یو لار ومومي چې د طالبانو حکومت سره مرسته ونیشي خو د دې بنسټونو د سقوط مخه ونیول شي. د زمري په سر ویشتفا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ لومړي ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 په دوحه کې وشوې. تر پای بیا وروسته د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان کې هم وکتل او دا دریم خبرې بلل کېږي چې په دوحه کې کېږي.
ډیره مننه کوم زموږ همکارو چې د دوحې د احتمالي راتلونکو بحثونو په اړه باندې له موږ سره جزئیات شریک کړل. د طالبانو یو پلاوی هلته په دوحه کې د مشري امیر خان متقی کوي. د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تمه ده چې له اروپایي او امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. له امریکایانو سره د دوی د خبرو اصلي اجنډا د نږدې 100 میلیارد ډالرو کنګل شو پیسو د خلاصون غوښتنه ده. همدارنګه له دوی نه د بشري او اقتصادي مرستو جلب ده. په همدې تړاو مې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له سلاکار وزیر شهزاده مسعود سره خبرې کړې دي چې روانې چارې هم څاري، او همدا پوښتنه مې ترې کړې چې د دوهې د غونډو په اړه باندې دای څه وایي.
یو ډېر ښه فرصت هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره، یعنې زه منځ د افغان ویلی شم چې د دغه فرصت نه په استفادې سره اول خود دغه ناست هرکلی کوو، او خدای دې وکړي چې دواړه لورې یو ښه نتیجې ته ورسیږي، د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنې ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي، او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري چې په هغې کې موږ اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شوي وي هغې ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه ناسته چې تقریبا څو ورځې به ادامه لري، امید دا ده چې ښه پایلې افغانستان د خلکو دپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو څه د پاسه څلور لسیزې متاسفانه په جنګ کې تېر کړو، او اوس د یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ناسته د فرصت نه په استفادې دواړه لوري یو مثبت تعامل ته سره ورسوي چې د افغانستان لپاره ښه پایلې ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوهې ته داسې وخت ورغلي دي چې په افغانستان کې دننه ګڼې ستونزې لا هم شته، په ځای پاتې دي، د نجونو ښوونځي دوی تړلي دي، نه یې د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې چې ژمنې کړې وي، مثلا د داعش او القاعدې د له منځه وړلو، داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه یې پېښ کړي دي، فکر کوي دا کلاس ورغلي دوهې ته چې بېرته له دا کلاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیوال ټولنې نه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مکړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغسې د نورو نړۍ نه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کړي. زه فکر کوم چې ډېر داسې مسایل شته چې په هغې کې موږ د نړۍ سره مشترکات لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسېږو. زه فکر کوم چې د دوهې په تړون کې یوه مسله هم همدغه وه چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره د امریکې متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نورو هېوادونو دپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې د افغانستان ته لاس ورکړي، د افغانستان خلکو ته لاس ورکړي، ځکه موږ د پاسه څلور لسیز جنگ نه وسره وتلی یو، او کوشش مو دا ده چې د ثبات دلته باید ټینګ.
ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړم، همدارنګ سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې ګڼې وادونه لاغې ډلې منځنۍ آسیا او روسیا د افغانستان له شماله ګواښل کېږي. دوی ویلي دي چې هلته ګڼ وسلوال شته چې د دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، هلته پوځي مانورونه هم کړي دي، مګر دغه تهدیدات خو هغه د اوس هم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوئ په دې ارتباط؟
بله، پخوا هم لکه روسیا او چین چې تاسو یاد کړئ د منځنۍ آسیا هېوادونه، د پخوا نه د امارات د راتګ نه پخوا هم دوی دغه تشویشات درلودل، دا تشویشات اوس هم شته ده. اما زه فکر کوم چې که چیرې د داعش ډله د بیرونه سپورټ نه شي، بیرونی کومک ونه لري، زه فکر نه کوم په افغانستان کې دوی دومره مردمی ریښې نه لري.
د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، سلاکار وزیر شهزاده مسعود چې دوهې ته د طالبانو د پلاوي د سفر همدارنګه له امریکایانو او اروپایانو سره د هغوی د خبرو په اجنډا باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالب چارواکي له افغانستانه د وسلو د قاچاق په اړه یو خلنه دی. طالب ویاندویان او د کورنیو چارو وزارت کې هم ایران او پاکستان ته د مرمۍ ضد امریکایي پوځي ټانکونو او ام 4 وسلو قاچاق ردوي، خو ځینو نورو بیا په یو ډول دغه موضوع تایید کړي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاینونه پیل شوي، او د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې له قاچاقونکو سره سخت چلند وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو، مهماتو او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیلابیلې څرګندونې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولی چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر له خپرېدو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوځ لپاره د امریکا لخوا مرسته شوي مرمۍ ضد ټانګونه د پاکستان پر سړکونو لیدل کیږي. تازه یو بل ویډیو هم خبره شوې چې په ښکاری د امریکا جوړ شوی مرمۍ ضد ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلی تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کره نیټه معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخواني حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان له لارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یوه خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 M4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنکړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شوی به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوی ده. طبعا موږ خو د دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم د دې وسلو د قاچاق په اړوند.
خو د ښاغلي خوستی د څرګندونو برعکس، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ یا IT رئیس خیرالله شینواری په یو ډول د 1300 M4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. ښاغلي شینواری په خپله ټویټر پاڼه د وسلو قاچاق کوونکو ته د بېننګه خطاب کړی او پوښتنه یې کړې چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1300 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خورولی دي. هغه په خپله ټویټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ غبرګون په ځان پسې لري. ټویټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته ور وپیژني. هغه پوښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کیږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمیر پرمختللي امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لویدلو. له همدې امله افغانستان نه لته وړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځینې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبره کوي چې نه یوازې له دې وسلو ساتنه کوي، بلکې له دې پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
د خوست اوسیدونکي او هغه خلک چې په پاسپورتونو باندې د عربي او خلیجوي وادونو ویزي لګیدلی غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو درېدلې بهیر ژر پیل شي. ویزه لرونکي کسان وایي کچیر دوی ژر خپل پاسپورتونه ترلاسه نکړي نو په عربي وادو کې به خپل د کار ویزي له لاسه ورکړي. سره له دې چې دوه اونۍ مخکې په خوست کې د پاسپورت ادارې خپل کارونه بیرته پیل کړل، خو د یوې اونۍ له فعالیت وروسته د پاسپورتونو د ویش بهیر د اداري او تخنیکي ستونزو له کبله ودراو. نورحال د نجیب الله الخیل پر رپورټ کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکي کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پیل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د پاسپورتونو کارونه یې ژر خلاص نشي، ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکی سفرخان آزادۍ راډیو ته وویل یوه اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی، بایومیټریک یې شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي، خو اوس دلته پاسپورټونه بند شوي دي. د دوبی یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزه یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزه او پاسپورت ختمېدو دي.
ویزم په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده. تر دولسمې په میاشتې پرې اعلان کړی ده چې دولسمې میاشتې پرې دې راشي. موږ دا غوښتنه غواړو چې مثال خبرې باید کار پې شروع کړي چې زر 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 په زر باندې موږ بلاس.
د وړو کې په نوم یو کس وایي که تر شپږو میاشتو د دوی رخصتي اوږده شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
درې میاشتې چټي شریکې روکړې وه، کیسه یوه میاشت په وخت یادو کنه. یې سم دلته بایومیټریک هر څه کړی دي کنه، هر څه خلاص دي کنه. یې ستاسو دلته پیسې لري دي کنه.
چې کور په وشي کنه چې میسل یار پوسه شي کنه چې فار طریقې شي ټپین دې ټمو وخت چې شپې میاشتې نه زپا هغه وړي کنه بیا دې نه پرګري کنه بس زه خاص
د خوځ د پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وای دوی په یوونه کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخستلو قانوني پړاوونه تر سره کړل خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت لمخې کارونه د 100 لپاره وزندیدل
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتوب تاسو یو مشترک کمیسون ولرې نو اوس د کور د 100 لږ معطل شوې د چمګاریزي چیرو د ایغ په خاطر چې موږ زړې ریزي مکمل وڅېړو نو کور به مختر ونی ان شاء الله
بلډوري ته په خوځ کې د طالبانو امنیه قماندان مولوی محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت د بهیر د درې دول عمل د ځای تنګوالی بولی وای
دا چې توقف مونږ ورکړه دا د دې علت او وجه دا دو چې د غی پاسپورت د مدیریت د تعمیر شکم دا ډیر پتنګ ساحه کده مونږ وړو چې د غی پورې یو داسې مناسب ځای پیدا کو چې ولته مونږ زنانه خیاندې او مردانه ورونه دا په سهول سره په اسونتیا سره ولته کینی دته د خپل پاسپورت ډیر په اسونې سره لوست ورشي ان شاء الله ډیر ضرب موږ دا غدې د مشکل خلکو
دی ادوانی ورده په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوسره د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د پاسپورتونو د ویش بهیر ودرید چې بیا بیرته د روان نومبر میاشتې په 14مه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د پریکړې مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش بهیر پیل شو سره له دې چې په خوست کې د پاسپورت اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله خو لیبی اونې را پدې خو د ځینو اداري او تخنیکی ستونزو کبله د ولایت کې د پاسپورتونو د ویش بهیر درې درې دی
اوس بام ورشو پارون او اسد آباد ته د پارون او اسد آباد ترمنځ سړک کارونه لام بیرته نه دی پیل شوی خلک وایي د سړک کنډو کا پروالي ستونزو سره مخ کړي دوی له طالب چارواکو غواړي چې د یاد سړک جوړونکو شرکت سره د اړیکې ونیسي او پر سړک دی بیا کار له سره پیل کړي تفصیل په دغه راپور کې
نورستانیان وایي د اسد آباد او پارون ترمنځ سړک چې د تیر حکومت پر مهال په دوه برخو کار پیل شوی وو یو برخه یې قیر کولو ته هم چمتو وه خو هیواد کې نوی بدلون رامنځته شو ورسره د یاد سړک د رغولو چارې په ټپه ودرېدې د نورستان دوه تنه اوسېدونکي جمعه خان او نعیم الله
دغه شانې په مونږ باندې مصرفونه هم په زرګاو باندې راځي ډېر زیات مصرف راځي په دې باندې او چې کوم خوراکي توکي مونږ خرړو تر نورستانه پورې دا په مونږ باندې یو درې چند حسابې کې د سړک اوس بېخه وران شوي د هغه کې موټر رفتمه نشي کولی
سرکونو د خرابې د وجه نه بس سرکونه خراب او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه دوه ګنټه لاړې ده پنځه ګنټه
دوی وای د سرک کندو کپروالی په وجه ډیره ناروغان ډاکټر او روختون ته لرسیدو وړاندې په لار کې مړ کیږي حاجی عبدالرحیم خان وای
خرابوالی د دیګانه ډیره زیاته خرابه زمونږ ډیر مریضان چې مونږ د دې ساحو څخه اخلو او مونږ ته په لار کې دا ټول مشران چای دي په لار کې ژوند د لاس ورکړل او مونږ د صداباد روغ نه رسولو بیرته د لارې نه دغه مړی مونږ واپس کړی
د نورستان اوسیدونکو او موټر چلوونکو له طالب چارواکو غواړي چې باید د سړک جوړونکو شرکت مسولین راوغواړي څو پر سړک کارونه پیل شي او دوی لشته ستونزو وژغورل شي په نورستان کې طالب چارواکي بیوای د شرکت مسولینو سره څو ځلې خبرې کړي او هغوی هر ځل ورسره ژمنه کړي چې بیرته به ډیر زر کار پیل کړي د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
او د کونړ نه چې کوم سړک مرکز ته غزیدل دي په دې باندې هم خبر روانه ده چې کوم ساحه عاجل ترمیم غواړي کارونه ور باندې عاجل شروع شي که کارونه ور باندې شروع نشي په ژمي کې به د واوري زیادت پوجا تر څلورو میاشتو پورې د لارې بندیدو امکان دي
د پارون اسد آباد ترمن سړک شاوخوا 160 کیلومتر اوږدواله لري چې لا اسد آباد تر مانوګي بلسوالي وردیش پورې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پوښ شوی وو او پر پاتې هم کار روانو خو په 2009 زیږدیز کال کې په کونړ او نورستان کې د جګړو زیاتوالي د سړک رغولو چارې پر ټپه ودرولې او کوم سړک چې جوړ شوی وو هغه هم د مسولینو د نه پاملرنې له امله ډېر زر کنډو کپر او له کاره ولوېده د یادونی وړ ده چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د پارون له لورې د سړک د پخولو هڅې پیل شوې او ورسره د سړک پر دوه برخو کار پیل شو یوه برخه یې قیر کولو ته چمتو شوې وه چې له قیر کېدو وړاندې هغه حکومت سقوط وکړ او د سړک چارې بندې شوې دا لا هم نه ده معلومه چې د پارون اسد آباد سړک به کله جوړیږي او خلک به له شته ستونزو څه وخت ژغورل کیږي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
او د ازادي رادیو واتس اپ ته کولای شي زنګ ووهي او د ژوند رنگونه پکې په خپل ژبه باندې تشریح کړي، څو یې موږ هم تاسو ته اخبار وکړو. راځو د ازادي رادیو د خبری مجلې وروستي راپور ته ور بشو. پاکستان ته په بلوچستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د عورت فاونډیشن په نوم یوې غیر دولتي ادارې چې د ښځو د تحفظ په برخه کې کار کوي، ویلي چې سږکال په بلوچستان کې ښځو باندې تشدد زیات شوی دی او یو لوی علت یې پر قوانینو عمل نه کول دي. په دې اړه د ازادي اروپا راډیو مشال څانګې خبریال ایوب ترین له کوټې راپور لري.
د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د ښځو د حقوقو په اړه 14 ورځنی کمپاین شروع شوی دی. په دې ترڅ کې د نومبر په 15 نیټه په کوټه کې یوه دستوره جوړه شوې وه چې موخه پر ښځو باندې د تشدد مخنیوی کول و. پر دې مهال د ښځو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن د بلوچستان د څانګې مشر علاءالدین خلجي و مشال ډیډو ته وویل چې د تیر کال په مقابل کې دا کال پر ښځو باندې د کورنۍ تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
د تیر کال په نسبت دا څه زیاته ده، کله ډومېسټیک وایلنس کوم د کور په سطح باندې په ښځو باندې ظلم کیږي. 12 کیسز د ګرد کال غول، دا کال شپږ میاشتو کې 12 کیس رااله. تیر کال 15 کیس د آنر کلینګ غول، دا کال شپږ میاشتو کې 10 کیس د آنر کلینګ د سیاکاري او د کاروکاري غمخته راغلي دي. په چورتو ګوره ورځ په ورځ په ښځو باندې ظلمونه زیاتیږي، کمیږي نه. موږ سرکار څخه په دغه شیانو ډیماند کوو چې دا رنګ ورځ په ورځ کیسونه زیاتیږي، چې کوم قوانین جوړ شوی دي په دې باندې عمل درآمد زیات څه زیات شروع کړل.
د ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې د کرونا د ناروغۍ له امله هم نه یوازې د خلکو روزګار تر اغیز لاندې راغلی دی، بلکې د دې څخه بیروزګاري زیاته شوې او خلک یې د مالی مشکلاتو سره مخ کړي دي. د دې ترڅنګ ډېرې خلک پر کور وکښېنستو ته اړ کړي دي او په نتیجه کې د ښځو وهل ټکول زیات شوي دي.
کرونا دا رنګ حالات پیدا کړي چې ډېر خلک چې دي هغه ذهني تور باندې دونه ډیپرس شي، دونه پریشان شي، چې هغه خپل هغه غوسه خپل هغه خشم چې د باندې یو چیرې په چانس کې ستاره کور ته لاړ، خپل په مینه خپل په بچانو ایستای سي ولي هغه اسانه طریقه ده دوی لپاره چې خپل خشم وباسي. کدی بیروزګار دی که هغه ډیپریشن د په دماغ باندې پروتي، هغه د راځي کور ته په مینه په بچانو وباسي. دا یو اسانه طریقه خلکو ته معلومي چې دا یو خپل خشم وباسي، خپل غوسه وباسي او خپل دماغ چې دغه ګرځره پاغي باندې خالي دي. د دې دماغ هم د دې په چپم د دې زیاته او وختي هم زموږ په معاشره کې، چونکی شذي دوی خپل په حقوق باندې نه خبر، تعلیم یافته نه، اویرنس نه، نو هغه زنانی چې دی هغه خپل ځان سي ځنی خوندي کوي چې بل بندر او ګرځي چې په ما باندې لاس نه پورته کوي، خپل د بل څه خشم په ما ما باسا. یو اډوکیشن نستا، ویرنس نستا، اور درم چې دی د کرونا.
خود بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکو او د خیر شګړي لپاره کارکونکو میرمن سنا دورانی بیوای چې پر شوزو باندې د تشدد د مخنیوي لپاره و سختو قوانینو ته اوسم اړتیا لیدل کیږي.
زنان خپل په حقوق یو خو نه دی په خبر، دی نه دی په خبر چې دی حقوق چی دی. دویم دا تر دی چې موږ په علاقو کې چونکی پدر سری نظام دی، هغه کې زنانه چې دی هغه دونه اهمیت اور دغه نه لري چې دی معاشره کې پل ځان چې دی مخته یو سی. خدا وجه سره د دې سره مسله زیات دی. ضروري دی چې موږ انجونو موږ من دي موږ خوندي تعلیم یافته یا خپل په حقوق خبري او بعد کې هغه خپل د حق د پاره چې دی هغه आवाज پورته کړي. خام خاچي کم ټایم زنان ته هغه اهمیت نه ورکول کیږي، کم ټایم هغه سره لټرسي ریټ ډیر کمی، دا هغه تعلیمي قابلیت ډیر کمی، بیا دی خپل په حقوق نه خبر خو ظلم خو بکیږي. موږ خو आवाज پورته کولای سو، موږ همیشه پورته کوو، موږ اسمبلی ممبران سره ریکوست کوو چې دی مختلف قوانین چې دی هغه پاس کړي.
بل خواته د شوزو د حقوقو د دیش پاره سرزنی کمپاین پر مهال د بلوچستان گورنر سید زور هغه ویلی دی چې د غیرت په نوم د شوزو وژنه یو بوزدل عمل دی چې موخه شوزه هر وخت د نارینه محتاج ساتل دی. د نوموړي په وینا چې د ښځو د حقوقو تحفظ کول د ټولنې د هر وګړي ذمېداري ده، نو پکار دی چې ټولنه د ماشومانو بیا په خاصه توګه د نجونو د تعلیم لپاره خپل کردار ادا کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لوګ د شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 2 لسو شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا.